په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې زه فریبا ظاهر ستاسو قربانه يم چې په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره همکاري کوي. د دې خبرونه د سر موضوع په زابل کې د دایښټلې د فعالیتونو د ډېرې دول کابل د سیمېزو چارواکو اندیښنې دي. د غرض په افغانستان کې به د محصلینو د نړیوال ورځ په مناسبت د کوونکو غوښتنې واوري. نو راپورونه هم ستاسو خو تر څه د مخه خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د بشري حقوقو د څار ټولنوي د ایشیانو د عراق د پولیسو څخه باندې درې سو پخواني افسران موصل شرطه نږدې په یو ډلې خبر کې شخ کړی دي. او هیلری کلینټن خپل ملاتړ غوښتي چې د امریکا په ټولو قضایاو کې دخیل پاتې شي. د وروست راسي لومړی له حدیث پردې څخه د افغانستان اړوند مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. ستړي مشهي د خبرونو سرټکی. د افغانستان د نجات ملي جبهوي د ګلبدین حکمتیار په ګډون هغه ټول مجاهدین چې په کورونی او جګړو کې خکیل و باید له خلکو بخنه وغوړي. د مدني ټولنې او بشري حقوقو شبکوي د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړه نیم کړي ده. او د قانون او مدني بنسټ د افغانستان د قانون په سکتور کې د شفافیت له نشټوالي اندېښنه ښيي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د نجات ملي جبهوي د ګلبدین حکمتیار په ګډون هغه ټول مجاهدین چې په کورنی او جګړو کې خکیل و باید له خلکو بخنه وغوړي. دغه جبهې منشي زبی الله مجددي نن له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې په کابل کې شوې جګړې د دین او وطن د دفاع په هدف نه بلکې د واک تر لاسه کولو لپاره شوې دي.
خودشون نشون کار انجام دادن به اندک معذرت بخواید
مردم بیگونه دی وی خپل پوهیږي چې څه کارونه کړی دی. باید راشه ول خلکو بخنه وغوړي. بیگونه خلک چې پراکیټ ولی دانه له دین څخه دفاع ده او نه حمله وطن څخه. یوازې حکمتیار دا کار نه دی کړی، نور هم دا کار کړی. د جمعیت لوري هم راکټونه وشتل شوی، د سیاف لوري هم دا شوی او د اهل تشیع ورونو هم راکټونه ورولې دي. خود حزب اسلامی د مشرتابه شورا غړی کریم امین بیا وای هیڅوک له عدالتانه محکمه وړاندې د حق نه لري چې څوک تورن کړي. خاغلی امین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار هم غواړي چې له کومې استثنا پرته هغه ټول کسان چې خلکو ته تاوان رسولی په عدالتانه توګه محاکمه شي. د مدني ټولنې او بشري حقوقو شبکې وای د حکومت او حزب اسلامي ترمنز د سولې هوکړه نیم کړي ده. دغه شبکې مشر نیم نظری نن په کابل کې به خبري ناشته ویل چې د حکومت او حزب اسلامي ترمنز په شوې هوکړه کې د مدني فعالانو نظر نه دی اخیستل شوی.
موافقت نامه بر بنیاد قانون اساسی و تعهدات
دی ویل حزب اسلامي سره د سولې د هوکړه باید د اساسي قانون او د بشري حقوقو د اصول مطابق بیا کتنه وشي. د مدني ټولنې او بشري حقوقو د شبکې غړي همدارس ټینګار کوي چې حکومت باید له حزب اسلامي سره د شوې هوکړې په برخه کې بیا غور وکړي. دغه شبکې غړي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې وړاندې افغان حکومت په کراتو دا ویلي چې له حزب اسلامي سره په شوې هوکړه کې د ټولنې د ټولو اړخونو نظرونه اخیستل شوی دي. وروستۍ کورنۍ خبر د قانون او مدني بنسټ د افغانستان د قانون په سکتور کې د شفافیت د نشټوالي اندېښنه ښيي. دغه بنسټ غوړو نن په کابل کې د خبري ناستې پر مهال وویل چې د ملي اوالي حکومت د قانون سکتور ته په هغه شکل چې لازم او پام نه دی کړی. دغه بنسټ مشر اسد الله اسمرای:
ما شاید از این بودیم که رئیس جمهور در کنفرانس بروکسل بسیار با وضاحت از این مسئله یاد کرد که ما ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را بسیار جدی میگیریم و مبارزه با فساد در مشخصا در سکتور مالی میکنیم، ولی متاسفانه تا هنوز ما هیچ دستاورد در این راستا نداریم.
د خاغلی زمری په خبره د قانون سکتور چې د افغانستان په ځان بسیاینې او اقتصادي وده کې خورا مهم رول لري، افغان حکومت باید له ځنډ پرته په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. د افغانستان اړوند خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه زما همکار احمد تکل چمتو کړي دي.
السلام علیکم. د بشری حقوقو د څار ټولنه وای د داعش ډلې وسلوالو د عراق د پولیسو څخه باندې درې سو پخواني افسران وژلي او موصل ښار ته نږدې په یو ډلې قبر کې ښخ کړي دي. هیومن رایټس واچ په یو خبر پانه کې چې پرون خبره شو وای د ډلې قبر د شنبه په ورځ د موصل په 10 کیلومتري کې حمام العلیل کلی ته نږدې موندل شوی دی. خبر پانه د هیومن رایټس واچ د منځنۍ آسیا او بخی د منځنی ختیز د څنګه د مرستيال مشر جو ستروک لقول لیکي چې وای دا په موصل کې د داعش ډلې د جنایاتو یو بل ویرونکې نخښه ده. هیومن رائټس واچ همدارس د حمام العلیل د سیمایزو چارواکو په حواله خبر ورکوي چې د داعش وسلوالو د نومبر په 1 لدی سیمه د موصل پر لور د شاتک پر محل نږدې 2000 ولسی خلک لزان سره بیولې دي. د عراق پاوز کورت پیشمرګه جنگیالیو او متحدو ځواکونو په موصل خار کې چې د داعش ډلې ورستای سنگر بلل کیږي د دې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د ولسمشر په انتخاباتو کې لخپل ملاتړ غوښتي دي چې د امریکا په مسایلو کې دخیل پاتې شي. میرمن کلینټن د ولسمشر په انتخاباتو کې د ماتې لمنلو وروسته پرون په واشنگټن کې د ماشومانو د دفاع د صندوق په نوم د ټولنې غونډې ته په وینا کې وویل د ټولو امریکایانو دنده ده چې خپل چارو ته دوام ورکړي څو دا هیواد لاخه او نور ځواکمن شي. که څه هم د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د خلکو د رایو شمیرنه نه ده بشپړه شوې، خو اوس په قطعي ډول روښانه شوې چې میرمن کلینټن د خپل سیال ډونالد ترامپ په پرتله له 1 میلیون زیاتې رایې ګټلې دي. خو د امریکا د انتخابات سیستم داسې دی چې رایې په غیر مستقیم ډول شمیرل کیږي، نو ځکه ترامپ د 290 انتخاباتي کالجونو د رایو د ګټلو په نتیجه کې ګټونکی شو. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د روسیې د انرژي وزیر وایي مسکو چمتو دی چې د تیلو د تولید د کمولو په برخه کې د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو د سازمان اوپک د وړاندیز ملاتړ وکړي. خو په همدې حال کې د قزاقستان د انرژي وزیر ویلي چې له اوپک سره یې په دې اړه خبرې روانې دي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک پرون وویل د هیلمن دی چې د روانې میلادي نومبر میاشتې په 10مه د اوپک په غونډه کې به د تیلو ستر تولیدونکي د تیلو د تولید د کمیندو وړاندیز تایید کړي. نوواک په مسکو کې خبریالانو ته وویل په دې اړه توافق به د تیلو د بازار او د روسیې په ګډون د هغو هیوادونو لپاره یوه مثبته نښه وي چې د اوپک غړي نه دي، ځکه په دې توګه دوی کولی شي د تیلو د بایو په اړه په ګډه پریکړه وکړي. په همدې حال کې د قزاقستان د انرژي وزیر کنات بوزومبایوف تاس خبری آژانس ته ویلي دي چې له اوپک سره تر اوسه خبرې روانې دي، خو د ده په باور هیواد یې چې د منځنۍ آسیا د تیلو ستر تولیدونکی هیواد دی سکال د تیلو د تولید په کافي اندازه کم کړی. اورسته خبر، د روسیې د مخابراتو ادارې په دې هیواد کې د انټرنیټي خدماتو ټولو ادارو ته امر کړی چې د لینکډ ان په نوم د ټولنیز شبکې پاڼه بند کړي. د ادارې نن اعلان وکړ چې دا پریکړه د یوې محکمې د حکم پر بنسټ شوې ده. د دې محکمې په حکم کې ویل شوی دی چې لینکډ ان له هغه قانون څخه سرغړونه کړې چې پر ویبپاڼو د روسي وګړو د شخصي معلوماتو محرمیت تضمینوي. د نومبر په 10مه نیټه د مسکو یوې محکمې د دې حکم په وړاندې د لینکډ ان د استیناف اپیل رد کړ. د کشفي اطلاعاتو قانون چې د شخصي اطلاعاتو قانون یې یوه برخه ده، ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 جولای میاشت کې لاسلیک کړ. دا خبرونه.
خبرونه مولا صدی رادیو اوریدل. دوستانو لکه چوراندې مې ویل د زابل سیمه ایز چارواکي په هغه ولایت کې د داعش وسلوالو د فعالیتونو د ډېرې دوله کبل اندېښمن دي.
سپین بیرغونه ښکته سیمه دي، تور پورته سیمه دي، په ځینو کې تور ښکته سیمه دي، سپین پورته سیمه دي. دا لوی ګواشتي لوی خطر دی.
له پاکستان څخه افغانستان ته راغلي کډوال په کوم شرایطو کې ژوند کوي؟ دوی وایي
خپل ملک ته رالو، کدل ته زمونږ حق نه وي، مونږ د افغانستان نه یو. بیا دې مونږ ته ووایي چې تاسو وځئ د افغانستان نه، او که چېرته افغانان یې نو بیا دې مونږ ته زیاره کړي چې مونږ واوسیږو هلته، که هغه په ننګرهار کې، په کونړ کې، که په هر ځای کې، خو صرف مونږ ته دې په خپل هغې کې یو زیاره کړي چې لکه مونږ هلته واوسیږو.
په افغانستان کې نام نه یو پر نورو برخو سربیره د دغه واد د زده کوونکو پر وړاندې هم خندونه جوړ کړي. محصلین داسې شکایت کوي
د مسلینو دا مشکله دغه دی چې په افغانستان کې په سمه توګه نه څه کولی چې خپل درس وایي. د امنیت لږ مشکلات ستونزې لرو.
دغه راز به واوري چې د ترکیه او پاکستان مشرانو په یوه تازه لیدنه کې د افغانستان پر امنیت او سولې ټینګار کړی دی. نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د سپورت او کور کلي دوه اونیز پروګرامونه سته. له ازادي راډیو سره پاتې شئ. د دوستانو زموږ دغه خبرونه د ازادي رادیو په څپووري ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو او د ماښام تر ووجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان او دغه راز په ځینو لوی شهرونو او سیمو کې د اف ام پر سلا شهر پنځه څپه هم صاف اوازه اوریدلای سي دغه راز کې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي زموږ د خبرونو راپورونه او مطالب کولای سي چې پر ویبپاڼه هم وګوري په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام ورزود خبرونی لمړنی مطلب ته د زابل والی وای چې په دې ولایت کې د داعش ټل فعالیتونه ډېر سوي دي او په ځینو سیمو کې طالبان خپل سیمه داعش ته پریښې دي نو وړ وای چې په دې اړه خپل اندیښنې د مرکزی حکومت سره هم شریکی کړې دي محمد صادق رښتینی دغه موضوع ته کتنه کړې ده راپور به وره
د زابل والی بسم الله خان مل وای چې په ډېر سیمو کې داعش او طالبانو خپل موقعیتونه سره بدل کړې دي نو موړی د مرکزی حکومت پر توجه ټینګار کوي او غوښتنه لري چې د داعش د رهبری د مرکزونو د لمنځوړلو لپاره دی ولایتي اداره مجهزه کړي
سپین بیرغونه شته سیو دي تور پورته سیو دي په ځینو کې تور شته سیو دي سپین پورته سیو دي دا لوی ګواښتي لوی خطر دی لوی ستونزه ده د دې لپاره موږ وخت په وخت مرکز سره په تماس کې پاتې سیو مرکز په جریان کې اچولې دي دوه یې مرسته غوښته ده هوایی او زمینی مرسته غوښته ده دوه څه امکانات غوښته دي او وخته مخبري اندیشنې رسولې دي
د زابل ولایتي شورا هم ورته اندیشنې لري وايي چې داعش په زابل کې د سیمې په ساته مجهز مرکزونه جوړ کړي او ورستر بلې فعالیتونه پراخيږي د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان وايي چې پر وخت اقدامات ونسي نو بیا به ارمان کول به ګټي وي
داعش مرکزونه د زابل په څلور ولسوالیو کې عملنستا څه تحرکات هم اوس د میزان ولسوالی کې لکه څنګه ستاسو وایي سرغندا ولسوالی کې همدارنګه نوبار ولسوالی کې د دې تحرکات هم لیدل کیږي د دې لتیر دوه کلو را په دې خپل مرکزونه جوړ کړی دی اول وری که تاسو په یاد موږ له دوه متباتو لارې سناریو کړی د داعش د مشر هیڅ نه منله په ټول افغانستان کې خو ټول خلک وایي چې داعش د تیاره مرکزونه دي چې د افغانستان په سر
د هیواد په جنوب کې د داعش پراخوالی د خلکو اندیشنې هم ډېرې کړي او دوی ویره لري چې دلته به هم د ختیځ ولایتونو په ډول نارامي پیل شي
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
ل زابل ولایت خو ورزو کونرته کونرته له پاکستان څخه راستانه سوی افغان کډوال وای چې په خپل سیمو کې د اوسېدو د امکاناتو له کموالی څخه دوی شکایت لري او له دولت څخه غواړي چې د پام وړ کومه کور سره وکي او د دوی په تیر بیا د اوسېدو لپاره ځای ورکړي په سیمه کې زموږ همکار روحلا انوري له یو شمېر کډوالو سره غږېدلې دی او دا راپور چمتو کړی
له پاکستان څخه هیواد ته راغلي کونړی کډوال وای پاکستانی پولیسو او مسولینو په ډیر بد حالات کې راوستل کورونه دکانونه او کاروبارونه یې پاتې شول اوس چې خپل وطن ته راغلي دلته د سرپنا جوړولو لپاره ځمکه نه لري
زمانوم رحمت الله ده د کونړ ولایت اوسیدونکو ما تقریبا یو کال کیږي چې دا غزینه واپس رالو پولیسو د لاسه تنګ شي خاص نادم لرل
نوم مته ولادې د کونړ ولایت اوسیدونکې نوې د پاکستان نه راغلی
یو خپل وطن او بل خبره دا چې ماجرت اسناد او ماجر کارډ هر سره سره ولته خو بیا د دې باوجود هم حکومت تنګول کول نو بس دې ته مجبور کړو چې لاړ خپل وطن ته
دوی وای د کونړ چارواکي ورته وای چې په کونړ کې دومره دولتي ځمکه نشته چې راستنو شو او راستنیدونکو کډوالو ته په واک کې ورکړي او د ننګرهار مسولین بیا ورته وای چې د نور ولایتونو د کډوالو لپاره په یاد ولایت کې د وړیا ویش د پاره ځمکه وجود نه لري او باید هر څوک خپل ولایت ته لاړ شي
کونړ کې خو ځمکه نشته ده کونړ والا وای چې موږ سره ځمکه نشته ده او د ننګرهار والا وای چې تاسو حق موږ سره نشته ده تاسو لاړ شي کونړ ته په کونړ کې به تاسو ځمکه درکې نو په دغه وجه باندې لکه مشکلات زیاتې دلته کوي کورونه دي کله ویوځي کله نو لکه دلته مشکلات سره مخامخ پیدا کیږي نه ولد کوي کور چې پیدا شي نو هغه ډیر به حد زیاتی روپی
هیواد ته له پاکستان څخه راستانه شوی کونړی کډوال د کورونو د پاره د ځمکه نه ترلاسه کولو څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې ولسمشر غنی د ټولو ولایتونو چارواکو ته په یو فرمان کې امر کړی چې په کوم ولایتونو کې دولتي دښتې او ځمکې موجودې نه وي، نو د ګاونډیو ولایتونو مسؤلین مکلف دي چې راستنیدونکو کډوالو دپاره یوه یوه نمره ځمکه په واک کې ورکړي. خو کډوال وای چې تر اوسه د ولسمشر په یاد فرمان هیڅ عمل نه دی شوی.
نوم مې عادل او چارسده کې اوسېدلو او دلته اوس په دم کې کې اوسېږو. حکومت راته تر اوسه پورې هیڅ کومک موږ سره نه دی کړی.
راستانه شوي افغانان وای دوی د هجرت په مهال د پاکستان داسې دښتې او ځایونه آباد او کورونه پکې جوړ کړل چې پخوا به پکې د امنیت د نشتون په وجه پاکستانی عسکر نشو ګرځېدلې او د اوبو د نه موجودیت په وجه به پکې مرغۍ هم له تندې مړې کېدې. خو اوس هغه ټول ځایونه آباد او پکې امنیت دی. دوی وایي که چیرته د ولسمشر د فرمان له مخې کډوالو ته هره دښته ورکړي دوی به یې آباده کړي، چې دا کار به د امنیت ښه والي سره هم پورا مرسته وکړي.
خپل ملک ته رالو که دلته زمونږ حق نه وي، مونږ د افغانستان نه یو، بیا دې مونږ ته ووایي چې تاسو وځئ د افغانستان نه، او که چېرته افغانان یې نو بیا دې مونږ ته زیر راکړي چې مونږ اوسېږو هلته، که هغه په ننګرهار کې، په کونړ کې، که په هر ځای کې، خو صرف مونږ ته دې په خپل هغې کې یو زیر راکړي چې لکه مونږ هلته اوسېږو.
حکومت نه دا غواړو چې مونږ سره او ټول هغه ماجر چې پاکستان نه راځي د هغوی سره مرسته وکړي، او چې خپل وطن ته نور ماجر هم تشویق شي او خود خپل وطن جوړ کو. خبر
د کونړ والی وحید الله کلیمزی په یو ځانګړي مرکه کې ازادي رادیو ته وویل چې د راستنو شو کډوالو له ټولو مشکلاتو خبر دي او د هغوی د یاد ستونزې د هواري د پاره لګي دي چې د خاص کونړ ولسوالۍ کې د غوکورنیو ته د کور جوړول لپاره ځمکه برابر کړی.
متاسفانه د کونړ په ولایت کې داسې یو ځمکه چې د مهاجرینو لپاره کوم لوی شهرک موږ ایجاد کړو پکې وجود نه لري. حکومت مهاجرین چې کونړ ولایت ته راغلي دي، یو تعداد یې په خپلو پلانونو کلیو بانډو کې په خپلو کورونو کې میشت شوي دي، چې البته د هغې سره څه ناڅه کومکونه شوي دي تر یوه حده پورې، او موږ د ټولو سفته راجستر کړی دی. موږ د خاص کونړ په ولسوالۍ کې د مهاجرینو پخانه یو شهرک لرو چې د هغې شهرک چې مخکې مهاجر پکې ځای پر ځای شوي، ولې یوه اندازه ځمکه پاتې ده، غواړو چې یو تعداد په هغې کې د یو پروګرام پلان د مخه ځای پر ځای.
کله چې هم د پاکستان او افغان حکومت ترمنځ لږ شان حالات خراب شوي، د پاکستان حکومت هلته له پرتو افغان کډوالو خپل زور وستلې، هغوی نیولي، زورولي او په ټولیز ډول یې له خپلې خاورې راوستلې چې څو افغان حکومت تر فشار لاندې راولي او خپلې غوښتنې پرې ومني. خو دا ځل د ولسمشر غني حکومت هر ډول ګواښونه په حکومت او په افغان کډوالو ومنل، خو د پاکستان غوښتنو ته سر ټیټ نه کړ، او همدا وجه ده چې افغان کډوال له پاکستان څخه په جوپو جوپو خپل وطن ته راستنیږي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
دوستانو، هغه د پلازمینې کابل اوسیدونکي د ژمي پر رسیدو سره د برېښنا د پارچوي څخه شکایتونه کړي چې په غبرګون کې د افغانستان برېښنا شرکت وایي د برېښنا د مشترکینو د ډیروالي له امله به سر ژمی د پلازمینې اوسیدونکي په نوبتي ډول برېښنا ولري. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل که چیرې کابل ښاریان له هغو برقي وسایلو چې مصرف یې ډیر دی دغه شان کار واخلي، نو شایي پر دوی برېښنا نوره هم کمه سي. زموږ همکار اجمل تورمان له شغلي توحید د سره مرکه کړې او په سر کې د دغې ستونزې علتونه ترې پوښتلې دي. ښاغلی توحیدی وایي
پدې هم چې موږ برېښنا انرژي کومه لرو، حدودا 300 میگاواته د ازبکستان څخه برېښنا ده، او همدار از حدودا 30 میگاواته په خو البته چې اوبه ډېرې وي د نغلو برېښنا تقریبا 80 میگاواته رسیدل، او 30 میگاواته د نغلو برېښنا ده، حدودا 330 میگاواته اوسېږي، مګر هر اقل ضرورت زموږ تر 600 میگاواته پورې رسېږي. نو که امکانات د دې چې زموږ کلي وطنوال او مشترکین برېښنا کمه مصرف کړي، د فرماسن په وسایل څخه استفاده ونه کړي، د بخارۍ څخه استفاده ونه کړي، موږ به ډېر ښه نورماله برېښنا ولرو. او کنه امکانات تر دې دي چې د ژمي په شپو ورځو کې به تر 50 سلنه پورې هم مخ پرچوي ولرو.
بله ولی خغل توحیدی بخنه سره ورځ په ورځ فکر کوم چې باید یو مل بهتر وي نه یو مل بدتر. په تیر ژمی په پرتله باندې اوس پرچوي زیاته شوی د تیر ژمی خو هم دغه ستونزه موجوده و. همدا برېښنا ولې ستونزه دومره ډېره نه وه؟
استاس د خبر سره زه غم لا تړم په دې کې په تیر ژمی کې موږ حدودا درې نیم سوه زره مشترک درلودل خو اوس د 500 زره مشترک نه ډېر شوي ولې کلي او ولسوالۍ ته هم شبکه پراخه شوې تر څو موږ د راتلونکي 2018 ژمي ته مخکې مخکې څخه آماده اوسو او موږ ورته د برېښنا د رسېدو سره موږ تیاره شبکه ورته ولرو. نو په لحاظه اوس مشترک نه ډېر شوي او تاسو هم پوهېږئ وګورئ په کابل کې بلند نن د حتمه وټل ډیر شوی دی ورونو امدار از بلاستي پارکونه ټول ځای کورونه نیولې او ټول د برېښنا غوښتنه یو موږ مقاله تر څو هر وطن واسه چې په کابل کې ځوان کې یو فارسي کې مجبوریت لري چې موږ باید برېښنا ورته وخو بیا هم زما تکرار دا دی چې کزمو مشترکین او زموږ وطنوال او د برېښنا پیرودونکي د صرف د تنویر لپاره استفاده وکړي او د ضروري شیانو لپاره پر مصرف وسایل دی د ورځې په ترڅ کې یا د شپې په ترڅ کې تنظیم کړي د بخاري څخه او د منقلو څخه د شپې په وخت کې استفاده دی ونکړي موږ باید ډېر کم پرچوي شاید نه اوسو.
بله یو ورسته پښتنه غدا چې خغل توحیدی چې دا په عوامو کې په ټولو باندې یو موضوع دا کنه چارواکی او کټوک او کوی ساسي ساسي کورونه روخانه دی یوازې موږ تیار دي څنګه؟
نه دا مکمل دا موضوع زره دا ما دا مناسبه توګه او همدارنګه په مساوي توګه په ټول باندې پیاو سان ویشو کیږي او ډېر ژر به موږ د سیمو د هرې سیمې د پرچاوي لیستونه د مشترکین سره د مطبوعات سره او رسنیو سره او تاسو سره شریک کړو چې په کومه ساحه کې کوم وخت پرچوي دا تر څو هغه خپل د کور او خپل د برېښنا د سیستم د مصرفولو تنظیمات دی وکړي.
د افغانستان د برښنا شرکت ویند وحید الله توحیدی و چې وای د مشترکینو ډیروالی د دې سبب سوی چې شایسته شکل ژمی د پلازمین اوسیدونکو په نوبتي ډول برښنا ولري خو د وی کچیر د برښنا څخه په سماتوګه کار وختل سي نو شاید استونزه رامنځته نسی.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
پوښتو د افغانستان د محصلینو ستونزو ته په افغانستان کې شمیر محصلین د محصلینو نړیواله ورځ منځي خوایي چې په خوانی ستونزو نور هم ورځ افسوي دي. د هیواد د بیلابیل پانتونونو محصلین چې د پنځم په ورځ په کابل کې د یاد ورځ د منځونو په خاطر راټول شوی و ل چارواکو غوړي چې اصلاحات له پانتونونو پایلو په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د محصلینو پر وړاندې ځینې ستونزې مني خوایي چې ساش کال د یو شمیر دغه ستونزو پر وړاندې شو پرمختګونه هم لري. یوسف صدران ته موضوع پاره نور تفصیل کوي.
افغان محصلین وای چې د محصلینو نړیواله ورځ داسې وخت نمانځي چې دوی د کمزوري اقتصادي ځواک بې ثباتۍ د امکاناتو کموالي د سری او پرمختللو میتودونو له نشټوالي او ګڼو نورو ستونزو زوريږي. د افغانستان د بیلابیلو پانتونونو محصلین چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د محصلینو د ورځې نمانځغونډې ته راټول شوي وایي حکومتي چارواکو تل د دوی د وضعیت او درسي میتودونو د ښه کېدو ژمنه کړې خو دا ژمنې یوازې ژمنې پاتې شوي دي. د دوی له ډلې عبید رحمان باور ازادي راډیو ته وویل چې د محصلینو نړیواله ورځ سمبولیکان منزل کیږي او لاسته راوړنې نه لري.
باید په ټول کال کې ولسم د نومبر ته موږ منتظر اوسو چې هغه مربوطه چارواکو ته خپل ستونزې بیان کړو. چارواکي راشي ژمنه وکړي ژمنه یا هم هغه سي د غږیز فایل باندې قید پاتې سي یا هم د کاغذ پر مخ لیکلی وعده پاتې سي او په مدد زمان څخه د خلکو له یاد وځي او له چارواکو له یاد وځي اما ژمنې پوره سوي نه دي.
سرلخته بل مواصله وایي په پانتونونو کې بیلابیل تعصبونو ته لمن وهل کیږي. امنیتي ستونزې په ستونزو اضافه شوي خو حکومت کړنې او خدمتونه هماغه پخوانی دي.
موږ ته موقع مساعد نه دي چې موږ خپسمه توګه خپل درسونه وایو. د تبعیض خبره لږ دي د امنیت لږ مشکلات ستونزې درلرو.
افغان محصلین داسې وخت د خپل ستونزو یادونه او د حل په خاطر د حکومت کوټلي اقدامات غواړي چې د نومبر 18 د محصلینو د نړیواله ورځې په توګه د نورو هیوادونو ترڅنګ په افغانستان کې د بیلابیلو غونډو په جوړولو سره ونمانځل شو. په افغانستان کې شپږ دیرش دولتي یو سلو اتویش خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړې موسسې فعالیت کوي چې د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې شاوخوا درې لکه محصلین پکې په زده کړو بوخت دي. د لوړو زده کړو وزارت د محصلینو د چارو رئیس سید نجم الدین جلال که څه هم د محصلینو ترمنځ د شته ستونزو په اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو وایي چې حکومت د تیر کال رئیس د محصلینو د ستونزو د هوارۍ په برخه کې لازم ګامونه پورته کړي دي.
ارتقاء ظرفیت استادان، ایجاد تمامیت ها، حل معضله های مصاب تحصیلات عالی خصوصی، تهیه تجهیزات جدید برای نهادهای تحصیلی، افزایش معاشات استادان، توجه به تقویت علمی و استقلالیت پوهنتون ها از مواردی است که تاثیر بسزایی را در مسیر رشد کیفی پوهنتون ها داشته و این تلاش ها ادامه دارد.
د محصلینو د ټولنې مشر محمد ظاهر فیضی وایي چې افغان محصلین د زده کړو په دوره کې له ډېرو ستونزو راخوا له فارغېدو سره د بیکارۍ له ناوړه پدیدې هم ځورېږي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له ولسمشر ممنون حسین سره په لیدنه کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ګډو هڅو پر جاري ساتلو سلا سوی دی. زبیح الله شفق نور تفصیل راکوي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پاکستان ته د خپل سفر په اوږدو کې د دې هیواد له ولسمشر ممنون حسین سره لیدلی او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره ورسره د افغانستان سیمې او یو شمېر نړیوالو مسایلو خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې ولسمشر د چهارشنبې په ورځ د جګپړي پلاوي په ملتیا د پاکستان په دورځني سفر د دغه هیواد پلازمېنې اسلام آباد ته رسېدلی دی. د پاکستان او ترکیې د ولسمشرانو تر لیدنې وروسته د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین له دفتره رسنیو ته په ولېږل شوي بیان کې ویل شوي چې طیب اردوغان او ممنون حسین پر دوه اړخیزو اړیکو، په دفاعي او تجارتي برخو کې د همکاریو پر مسلې او یو شمېر نړیوالو مسایلو خبرې وکړې. بیان په دې اړه مخکې کاږي، د دواړو هیوادونو مشران په افغانستان کې تلپاتې سولې د ټینګښت او همداشان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ګډو هڅو پر جاري ساتلو سلا شوي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې طیب اردوغان پاکستان ته د خپل سفر په دویمه ورځ نن د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره هم کتلي او په یو لړ موضوعاتو یې ورسره خبرې کړې دي. ټاکل شوې ده چې ښاغلی اردوغان به د خپل سفر پر مهال له پاکستاني چارواکو سره پر لیدنې سربیره نن د دې هیواد د ملي پارلمان ګډې غونډې ته هم وینا وکړي چې دا به د دغه هیواد د پارلمان ګډې غونډې ته د ترکیې د ولسمشر درېمه وینا وي. دا د پاکستان په پارلماني تاریخ کې لومړی ځل دی چې د یو بهرني هیواد ولسمشر د دې هیواد د پارلمان ګډې غونډې ته درېم ځل وینا کوي. که څه هم تمه ده چې د ترکیې ولسمشر به نن د پاکستان د پارلمان ګډې غونډې ته وینا وکړي، خو په اسلام آباد کې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ روان کړکېش له امله د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند غړو د پارلمان په ګډه غونډه کې له ګډون انکار کړی دی. له بلې خوا د پاکستان حکومت او د دې هیواد ځینې نور اپوزیشن ګوندونو د ترکیې د ولسمشر د وینا پر مهال د پارلمان په ګډه غونډه کې له ګډون د انکار له امله پر عمران خان نیوکې کړي او هغه یې په نفاق اچولو تورن کړی. ترکیه له پاکستان سره ښه اړیکې لري او په تیره جولای میاشت کې چې کله په ترکیه کې د پوځ لخوا د ناکامې کودتا هڅه وشوه، نو اسلام آباد د اردوغان په مشرۍ ترکیه د حکومت ملاتړ اعلان وکړ او د پوځ لخوا د حکومت د نسکورولو هڅه یې په کلکه وغندله. د یادونې وړ ده چې ترکیه ولسمشر به نن د پارلمان غونډې ته تر وینا وروسته د پاکستان له وزیر اعظم او نورو چارواکو سره یو ځای د پنجاب صوبې مرکز لاهور ته هم سفر وکړي او په دغه ښار کې به د یو ستر پارک پرانیسته وکړي.
بیا هم د همدې پاکستان پر موضوع تم کېږو. د پاکستان پوځ د چهارشنبې په ورځ پوځي تمرینونه ترسره کړل. د دې هیواد صدر اعظم او د پوځ مشر نواز شریف او جنرال راحیل شریف د دې پوځي نندارې د کتلو لپاره د هند پولې ته نږدې سیمې ته ولاړل. په دې پوځي تمرینونو کې د پاکستان د پوځ ځمکنیو او هوایي ځواکونو ګډون کړی و. جزئیات د فرشته جلال زی پر پور کې اورو.
پاکستان د هند پولې ته په نږدې ستراتیژیک سیمه کې پوځي تمرینونه په داسې وخت کې ترسره کړي چې د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ د سیاسي کړکیچ او پوځي نښتو اندازه په وروستیو میاشتو کې زیاته شوې ده. هند او پاکستان چې په سیمه کې دوه عمده اټمي قدرتونه دي، دواړه پر کشمیر دعوه لري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د دې پوځي تمرینونو سیل وکړ. دا پوځي تمرینونه د تندر په نوم ترسره شو چې د پاکستان د هوایي او ځمکنیو قواوو الوتکې، ټانکونه، توپونه او نورې درنې پوځي وسلې پکې شاملې وې. د دې پوځي تمرینونو هدف د دې څرګندول و چې د پاکستان پوځ د هر ډول پوځي عمل د ځواب لپاره تیار دی. دغه پوځي تمرینونه د بهاول سیمې په دښته کې چې خیرپور تامیوالی بلل کېږي ترسره شو. دا سیمه د هند د جنوبي پولې په امتداد د 15 کیلومتره پرته ده. تر دې تمرینونو درې ورځې مخکې د هند له لوري په راکټي حمله کې لشتر لږه و پاکستانی عسكر ووژل شو. د پاکستان سره اعظم نواز شریف پرون په دې سیمه کې خپل پاوځ ته د وینا پر مهال د پاوځ د مشر ستاینه وکړه او د تروریزم پر ضد مبارزه کې د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ. نواز شریف وویل چې د پوځي تمرینونو څرګندوي چې د پاکستان پاوځ د دې هیواد ملي امنیت ته د هر ډول ګواښ پر ضد مبارزه ته تیار دی. نواز شریف هند ته هم خبرداری ورکړ. د پاکستان صدر اعظم وویل په سرحد کې وضعیت حساس دی ځکه د هغه په وینا د هند حکومت په دوامدار ډول د اوربند پر موافقه تیری کوي. شریف وویل موږ په سیمه کې د وروستیو پرمختګونو په اړه بې ځوابه نسو پاتې کېدلی. د هر هیواد داسې یو اقدام چې د پاکستان امنیت ته خطر پېښوي او د دې هیواد د خاورې پر بشپړتیا تیری کوي له سخت ځواب سره مخامخ کېدلی شي. د پاکستان صدر اعظم څرګنده کړ چې هیواد یې د نورو حکومتونو او هیوادونو په کورنیو چارو کې د عدم مداخلې سیاست پر مخ بیایي او د ورته عمل توقع لري.
په کابل کې 2:10 سوې د احمد تکل څخه د خبرونو سرټکی واورو.
د افغانستان د نجات ملي جبهه وایي د ګلبدین حکمتیار په ګډون ټول هغه مجاهدین چې په کورنیو جګړو کې ښکېل وو باید له خلکو بښنه وغواړي. د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکه وایي د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه نیمګړې ده. د قانونو مدني بنسټ د افغانستان د قانونو په سکتور کې د شفافیت له نشټوالي اندېښنه ښیي او وایي د ملي یووالي حکومت د قانونو سکتور ته په هغه شکل چې لازمه و پاملرنه نه ده کړې. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د داعش وسلوالو موسل ښار ته نږدې په حمام العلیل کلي کې د عراق د پولیسو څخه باندې 300 پخواني افسران وژلي او په یو ډله ییز قبر کې ښخ کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لخپل ملاتړ غوښتي دي چې د امریکا په مسایلو کې دخیل پاتې شي. د روسیې د انرژي وزیر وایي هیواد چمتو دی چې د تیلو د تولید د کمولو په برخه کې د اوپک د وړاندیز ملاتړ وکړي، خو له بلې خوا د قزاقستان د انرژي وزیر ویلي چې له اوپک سره په دې اړه خبرې روانې دي. او د روسیې د مخابراتو ادارې په دې هیواد کې د انټرنیټي خدماتو ادارو ته امر کړی چې د لینکډ ان د ټولنیزې شبکې پاڼه د محکمې د حکم له مخې بند کړي.
له احمد تکل څخه په مننه نیوز بوم د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وره.
سلام، د دې سات اقتصادي خبرونو ته خره خلاصت. په داسې حال کې چې د قانونو مدني بنسټ د افغانستان د قانونو رول د دغه هیواد په اقتصادي وده کې خورا مهم ګڼي، خو وایي چې په یاده برخه کې د شفافیت له نشټوالي اندېښنه لري. د دغه بنسټ غړونن په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال ویل چې د ملي یووالي حکومت د قانونو سکتور ته په هغه شکل چې لازمه ده پاملرنه نه ده کړې. د دغه بنسټ مشر اسدالله ازمری وایي د قانونو سکتور چې د افغانستان په ځان بسینه او اقتصادي وده کې خورا مهم دی، افغان حکومت باید له ځان پرته په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. د سوداګرۍ خونه وایي چې افغان حکومت لا تر اوسه د سوداګرۍ نړیوال سازمان ته خپل استازی نه دی معرفي کړی. د سوداګرۍ خونې ویان سیم الدین پسرلی د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له نږدې یو کال راهیسې افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړی، خو حکومت لا تر اوسه نه دی توانېدلی چې دغه سازمان ته رسمن خپل استازی معرفي کړي. ښاغلی پسرلی وایي افغانستان لا هم د ترانزیت، ترانسپورت او داسې نورو اقتصادي برخو کې له ستونزو سره مخ دی، نو ځکه اړتیا ده څو له داسې نړیوالو سازمانونو څخه باید ګټه واخیستل شي. دی له حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره دې دغه سازمان ته وړ کس معرفي کړي. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو له مخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ 940 کیلویی پاکستانی وړه، 1,220 افغانۍ، یوه بوجۍ 50 کیلویی قزاقي وړه، 1,225 افغانۍ، یو 50 کیلویی بوجۍ بوره، 2,400 افغانۍ، یوه درې نیم منۍ بوجۍ وریجې، 1,550 افغانۍ، او 14 لیټره غوړي، 1,100 افغانۍ. او نن په کابل کې یو لیټر پټرول تیل په 40 او یو لیټر ډیزل تیل په 940 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د سینو بهرانو اثرو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 2.80 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 13 پوله، او زر پاکستانی کلدار 613 افغانۍ.
د افغانستان اقتصادي خبرونه مو واوریدل.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم. مخصوصا مهمان محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سو خواه بایده نمانی ندیمانی.
آزادی په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د آزادۍ په چپو کې خبرونه لکه چې په اعلان کې موارد له هر پنځشنبه د کابل په وخت دریو تر پنځو بجو خبريږي. د نن ورځې په دې خبرونه کې د افغانستان د کابینې د وزیرانو د استیزا موضوع او لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په دې وروستیو کې د افغانستان ولسي جرګې د کابینې او وزیران سلب صلاحیت کړل او دغه موضوع ته د افغان حکومت غبرګون وشد. دا موضوع او دا چی د روسیا او طالبانو ترمنز د اړیکو په اړه زمیر کابلوف ته څرګندونه کړې دي. دغه موضوعات دي چې د نن ورځې د ازادۍ په څپو کې خبرونه کې به وسپړل سي. نو تاسو کولای سئ چې د خبرونې ته زنګ ووهي او خپل نظرونه هم راسره شریکې. مخکې تر دې چې د دې خبرونې او نیزو پروګرامونو ته ورسو، یو بله موضوع لرو. یوه 1500 کاله پخوانۍ ډبره په امریکا کې د چهارشنبې په ورځ په 8.5 لک ډالره خرڅه سوه. ویل کېږي پر دغه ډبره هغه لس وصیتونه لیکل سوي چې پر موسی علیه السلام نازل سوي وو او دا له لومړیو لیکل سوي متنونه څخه ده. ملالۍ بشیر د دې راپور تفصیل راکوي.
د چهارشنبې په ورځ په امریکا کې د داوطلبۍ پر مهال یوه 1500 کلنه ډبره په 8.5 لک ډالره خرڅه سوه. ویل کېږي پر دغه ډبره هغه لس وصیتونه لیکل سوي چې د خدای پاک لخوا پر موسی علیه السلام نازل سوي وو او دا متن د لس وصیتونو له لومړیو لیکل سویو بڼو څخه دی. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې دغه 2 فوټه د سپین مرمر ډبره 50 کیلو وزن لري او د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې خرڅه سوه. دغه ډبره په نیویارک کې د ژوندي تورات په نوم موزیم جوړونکي راهب شال ډیو لخوا بولی ته وړاندې سوه. دغه لس وصیتونه د یهودیت او عیسویت له اساسي اصولو څخه دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ویل کېږي دا ډبره شایي په 300 قبل مسیح او 1500 قبل مسیح کې د روم د امپراتورۍ یا د بازنطینی واکمنۍ پر مهال جوړه سوې وي او د یهودانو پر یوه تاریخي عبادت ځای ایښودل سوې وه. د راپور له مخې ویل کېږي دغه معبد شایي د روم امپراتورۍ پر مهال له منځه وړل سوې وي. دا ډبره په 1914 کال کې د اسرایل په لویدیځ کې د کیندنو پر مهال راوتلې وه. تر 1943 کال پورې دغه ډبره د یوه کارګر په کور کې وه او تر 2000 کال پورې د یوه لرغونپوه سره وه. راهب شال ډیوچ دغه ډبره د اسرایل د لرغونو اثارو له ادارې پیرلې وه او د موزیم د بیا رغونې د لګښتونو په خاطر یې دا ډبره بولۍ ته وړاندې کړې ده. په همدې حال کې د روسي امپراتوري کورنۍ له شتمنیو څخه 2 غمي په ژنیف کې د بولۍ پر مهال خرڅ نه سول. د بولۍ ادارې د چهارشنبې په ورځ وویل چې 2 غمي چې یو په یوه غاړګۍ کې وو او ویل سوي چې د روسي امپراتوري کاترین په وینا جوړ سوی وو. بل غمی هم خرڅ نه سو چې په امیل کې وو او ویل کېږي روسي امپراتور پیټر د عثماني امپراتور سلطان احمد دریم ته په ډالۍ کې ورکړی وو. د راپور له مخې دغه 2 غمي خپل څښتنانو ته بیرته وسپارل سوه. اټکل سوی وو چې دا غمی به هر یو له 3 میلیونه تر 5 میلیونه پورې خرڅ سي. په همدې ورځ په نیویارک کې د یوه روسي نقاش واسلی کاندینسکي یوه تابلو په 23.3 میلیونه ډالره خرڅه سوه. دغه تابلو په 1940 او 1950 کلونو کې جوړه سوې وه او تر اوسه بولۍ ته نه وړاندې سوې.
له ملالۍ بشیر څخه مو واورېدل چې یوه 1500 کاله پخوانۍ ډبره په امریکا کې د چهارشنبې په ورځ 8.5 لک ډالره خرڅه سوه، خو په یو بل اعلام کې 2 غمي چې یو وخت د روسیې د امپراتوري کورنۍ له شتمنیو څخه وه خرڅ نه سوه. او په دې سره ورسېږو د خپرونې اونیزو پروګرامونو ته. سپورت به لومړی واوري او په هغه پسې به کور کلی. هغه اونیز پروګرام دی چې د همدې خپرونې په پای کې اورېدو ته تاسې رابولو. لا اوسیدو څخه مننه.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مسئ زموږ د دیونی په سپورټي خبرونه کې د اونۍ مهم ورزشي خبرنه او ترڅنګ باید افغانستان د مویتای فدراسیون له مرستیال جمیل حمیدی سره مرکه واوري چې وایي د مویتای ملي ټیم لوبغاړو د نړیوالو سیالیو لپاره ښه چمتووالی نیولی او ډک لاس به هیواد ته راسنه شي.
د افغانستان ملي ټیم مسابقه روسیې ته له خیر سره ځي ان شاء الله. د خلکو په دعا او د ورزشکارانو په زحمت کې ان شاء الله خیر لاس ته راوړنه ده.
او ترڅنګ باید افغانستان د بوکسینګ ملي ټیم لوبغاړي زمری محمدی څخه واوري چې په مخ کې څومره نړیوالی سیالي لري.
زه ډیر د چپ لاس نه کار اخلم، په خلاص باندې ساید نه کپټ کوم. چهارشنبه په ورځ 14 نومبر باندې زه له خیر بیا سفر لرم دوبی خواته او آلته سلور مسابقه لرم.
د خبرونی په پای کې به واوري چې یو شمېر افغانان د کرکټ د هغو لوبغاړو په اړه څه نظر لري چې په لومړي ځل په آسیایی سیالیو کې لوبیږي.
دا البته د افغانستان لپاره ډېر یو غټ دستاورد ده، په دې چې مونږ افتخار کوو چې مونږ نن سبا دغه یو ټیم لرو، دغه ځوانان لرو.
ډېر ښه ده، نن اسکلنج تللی دی آسیایی جام ته. مونږ غواړو یو بریا راوړي افغانستان، د افغانستان ضرورت لري دغه یو ټیم ته.
د خبرونې په پیل کې د اونۍ مهم سپورټي خبرونه ل عبدالله حنانځ څخه واوري.
افغان ورزشکاران د سوکوهنې نړیوالو لوبو کې د ګډون په هدف نن روسیې ته ځي. د سوکوهنې فدراسیون غړي وحید حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لوبو کې درې افغان لوبغاړي او درې تنه هیاتان ګډون کوي. ښاغلی حمیدی وویل چې په دغه لوبو کې به له سلو څخه زیات هیوادونه ګډون وکړي. د معلوماتو له مخې دغه لوبې به د نومبر له 14 نیټې څخه تر 28 نیټې پورې دوام وکړي. د مویتای په نړیوالو لوبو کې د ګډون په هدف د افغانستان د مویتای ټیم چمتووالی دوام لري. د افغانستان د مویتای فدراسیون مرستیال جمیل محمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لوبو کې به 12 افغان لوبغاړي ګډون وکړي. ښاغلی محمدی وویل چې دغه لوبې د روسیې په غازان ښار کې ترسره کیږي او د نړۍ سل هیوادونه پکې ګډون کوي. د معلوماتو له مخې دغه لوبې د نومبر له 16 نیټې څخه تر 28 نیټې پورې دوام کوي. او وروستی خبر دا چې تمه ده راتلونکې اونۍ د لومړي ځل لپاره په کابل کې د لوی عمر لرونکو د بایسکل ځغلونې لوبې پیل شي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لوبو هدف د بایسکل ځغلونې د لوبو پرمختګ دی. صادقي وایي چې په دغه لوبو کې له 40 څخه نیولې تر 60 کلن پورې بایسکل ځغلونکي ګډون کولی شي.
د افغانستان د مویتای فدراسیون مسؤولین وایي چې دغه فدراسیون وکړای شول چې په روان کال کې خپل ټول پروګرامونه عملي کړي. دغه فدراسیون مرستیال جمیل محمدی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د نورو پرمختګونو ترڅنګ ټاکل شوی په نږدې راتلونکي د افغانستان د مویتای ملي ټیم په نړیوالو سیالیو کې ګډون هم وکړي. د مویتای سیالیو د پرمختګ په اړه مې له ښاغلي جمیل محمدی سره مرکه کړې او په سر کې مې ورڅخه وپوښتل چې په روان کال کې د دوی پلانونه څه دي.
ملی فدراسیون د مویتای پلانونه است له خیر سره شروع شوی دی. ټول ولایتونو کې مسابقه شروع دی، یو مسابقه ختم شو چې جام استقلال مسابقه و، هغه خلاص شو له خیر سره. ان شاء الله اوس هم دا د سیمینارونه خلاص لرو چې کابل کې اوس شروع شوی دی، هرات کې هم دا سیمینار شروع شوی دی د ورزشکارانو لپاره دی. بل هم په کابل کې یو مسابقه بل موږ شروع کړی دی، جامع عدالت دی، هغه د ورزشکارانو لپاره دی. ان شاء الله له خیر سره په دا ټول ولایتونو کې دا مسابقه موږ دایره وو. دغه لپاره چې دا بهترین چهره د هر ولایت نه انتخاب شي، ملي ټیم ته ان شاء الله ښه ورزشکاران آماده کو او دا کارونه ورته.
جنای محمدی سره پروان کال کې په بهرنیو سیالیو کې د مویتای سیالیو لاسته راوړنې څه دي؟
د ملي ټیم د ورزشکارانو د مویتای په جهانی مسابقه کې دوه مډالونه سکاره راستنه اوله درلود، یو سپین زر مډال و موږ یو خور د زهرا په نومه او شجاعترین ورزشکار معرفي سو په ټول په دغه مسابقه کې، او بل ما ورور یو ورزشکار موږ په 15 سالوي وزنه کې دا ورزشکار سوراب علي دم سپین زر مډال راوړل امکواته.
غواړم د ورستی سوال پلار کې پښتم چې د مویتای لوبغاړو کورنۍ او بهرنی سیالي څه وخت دی او دغه سیالي لپاره تاسو څه چمتووالی نیولی دی؟
اوس همدا اوس بامیان کې یو مسابقه په دغه جمعه کې شروع شو، جامع عدالت دا مسابقه دی، او مزار کې دا یو جمعه مخکې دا مسابقه ونیول شو، او اوس هم په کابل کې دا مسابقه جریان لري، او نور په دا نور ولایتم کې دا مسابقه جریان لري، او په دا داخلي برنامه دي، او په نور خارجي مسابقه ان شاء الله له خیر سره په دغه هفته کې د افغانستان ملي ټیم مسابقه روسیه ته له خیر سره زی ان شاء الله د خلکو په دعا او د ورزشکارانو په زحمت کې ان شاء الله خیر لاسته راوړنه ده.
محترم اوردونکو د خبرونی په دې برخه کې د هغه ځوان لوباړي لژوند څخه خبرې چې په خپل وزن کې حریف نه لري.
زمانوم زمرای محمدی ده، یو تن بوکسر ده اوس به تیم ملی. تقریبا د سلور اتیام کال ما با بوکس پنګ باندې شروع کړی ده، دغه نه مخ کې نور کانفو کانفته چی میکار کړی. جالب خاطره مګه ده که کله که زه په سلور متیال کال کې ما ورزش شروع ک په 15 متیال کال کې زما مسابقه شروع شو. زما عارف وزن ډیر اوچته، 115 وزن او کیلو، او زما سلور اتیا کیلو. بیا کله که زه د سره فایټ میکول، اول ځان ته په ترازو مې ورته برابر کا، لګو بو مې خوړل، بیا لاړم یو سر خټکې مې خوړل، بیا خټکې نه بعد 90 کیلو زما وزن وشو. بیا زه راغلم په ترازو ورسره ودرېدم، زما وزن ورسره په اوپن باندې داخل شو. په همدې باندې بیا رنګ ته مونږ لوړو، کله بوکس مې شروع کړ هغه ماته ویل که زه اوس خو تا خو نه پرېږدم، ستا وزن به ډېره کم وي. اول رنګ باندې په ما باندې لږ چربي کول، لږ زور غوندې و. په دوم رنګ باندې راوند کې شروع شو نکاوټ میکه. والله احساسم خدا خدای کې زه په اوس کې په دوبی کې په 22 اکتوبر تاریخ کې زه کله کله لاړم، اول ته 15 مملکتونه وم، آسیایی وم، اروپایی خلک و. خو هلته مسابقه ډیره جالبه و، ډیره ښه مسابقه و. امریکایي زما یو عارف امریکایي و، یو انګلیس و. بیا امریکایي حاضر ونه شو، نه پوهېږم ځان مریض باشه ولې، وایي زه فایټ نشم کول. بیا انګلیسي په بل سبا بیا هغه فایټ ما سره وکړه، هغه باندې په یو اول راوند باندې ما نکاوټ کړ. بلیا راز مې ممدا ده که زه ډېره د چپ لاس نه کار اخلم، په ښي لاس باندې سایډ نکاوټ کوم. دغه چهارشنبې په ورځ 16 نومبر باندې زه له خیره بیا سفر لرم دوبۍ خواته، او هلته څلور مسابقې لرم. که اول مسابقه مې په 13 نومبر باندې ده، هغه پروفیشنل دی، شپږ راونه دی، درې دقیقې شپږ راونه ده، پروفیشنل ده. بیا نور مسابقې مو آماتور ده. زه خو کوشش کوم که اوس په همدغه المپیک زه ساتونکی سړی یم، او تنخواه والا سړی یم که تنخواه خرم. خو دلته په المپیک وای زه که ګورم ټول خلک په ما باندې ګران ده، زوی په هغو باندې ډېره ګران یم.
د سپورت مینوال په ځانګړې توګه د لوبو له میدانه خبرونې مینوال باید په دې خبر شي چې د افغانستان د کرکټ د نورسکنو لوبغاړو ملي ټیم په آسیایي سیالیو کې د ګډون په هدف چې د روان کال په ډسمبر میاشت کې به په هندوستان هیواد کې ترسره شي د تمرینات په حال کې دی. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو د افغانستان د نورسکنو ملي ټیم لوبغاړو په آسیایي سیالیو کې لوبیږي داسې نظر لري.
زمانو محمد صابر دی د کابل اوسیدونکو. د افغانستان یو ډیر ښه ګام ده چې دوی اخیسته، البته د کرکټ بورډ دا یو ډیر ښه پیام ده، او دا چې زموږ ځوانان نن اسکلن ځوانان چې تللي اروپایي مسابقو ته یا آسیایي مسابقو ته چې تللي، دا د البته د افغانستان لپاره ډیر یو غټ دستاورد ده. په دې چې مونږ افتخار کوو چې مونږ نن سبا دغه یو ټیم لرو، دغه ځوانان لرو، په دوی باندې مونږ ویاړو، دای مونږ افتخار دی.
تامین داوری ما ډیر خدای نن اسکلن چې تللی دی آسیایی جام ته. مونږ غواړو چې یو بریا راوړي افغانستان. افغانستان ضرورت لري دغه یو ټیم ته چې ولوبیږي په آسیایی جام. مونږ خوشاله یو چې تللی دی، خوشاله یو دا چې په تلویزیون باندې نشر کی، په رادیو باندې مونږ ته معلومات راکړي، مونږ افتخارات دي، مونږ خوشاله یو د دې نه.
محترم اوردونکو د دیونی سپورتي خبرونه مو هم دومره و، تر بیا چې زه سبون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضرم، ده خدای پامان.
کور کلی جوړون کې فرشته مرسل.
قدر من دوستانو سلامونه می ومنی. آیا کله په خارونو کې د پارکینګ لستونزو سره مخ شوی یاست؟ او یا کله مو هم موټر د پارکینګ د نشټون له وجې بې ځای درولای؟
ستونزو سره مخامخ کېږم چې مجبور ځان سره حواله کراولم، دا موټر ګرځو ګرځي په خار کې، پارکینګ نشته.
موږ په نننۍ خبرونه کې په خارونو کې د پارکینګ په نشټون ستونزو او عوامل غږیږو. درنو اوردونکو، د موټر تمځای یا پارکینګ په خورونو کې د بیروبار او پر واټونو د ډیر غنی غونی مخنیسی نو اړین ده چې په خورونو کې هر ودانی ځانګړی پارکینګ ولري ترڅو د بنظمی مخونی ولشي. خو خای تاسو هم لیدلې وی چې په اکثر لوی خورونو کې ک پارکینګ وی هم د پارکینګ خاوند په کرایه ورکړی وی ګودام یې ورنه جوړ کړی او یا هم د موټرو د درولو پر ځای نور کارور نه اخلي. ځینې کسان بیا د پارکینګ د کرایې لپاره موټر پارکینګ ته نه بیایي، د سړک په غاړه داسې دروي چې ټول سړک نیسي، بیا نو لارې دومره بندې شي چې د څو دقیقو مزل ساتونه نیسي. په پیل کې د څو تنو هغو کسانو خبرې اورو چې وایي په اکثره ځایونو کې پارکینګ شته خو ګودام ورنه جوړ شوی.
لږی خو هم کتار جوړ شل، دی خو هم کتار جوړ شل، نو خامخا سړی سره مریض یو بل مشکل به وي. کمپنۍ نه راکینو دغه ته رارسېږو چوک ته درې څلور ګنټې راباندې وځي. که دغسې ماته یو مریض پیک سي، پارکینګ نه ده، پارکینګ د خپل موټر په جای مالونه ږدي.
سر په غاړه ولاړ دي، په دې مزنګ کې ولاړ دي، پولی ارتان سره دلته ولاړ دي، غټ رش جوړ دي. لس دقیقو مزر په نیم ساعت کې کوو، په یو ساعت کې نو په دغه پارکینګ کې ودرېږي، هغه کې ودرېږي، نو روغ غاړه وړې درې لار بند شي، سر په غاړه ولاړ دي.
پارکینګونه ټول بند کړي په مالو باندې او گاڑی ټول په روډ سر باندې ولاړ دي، چوکونه بند دي، کمپنۍ لوکړ سنگي لار باندې، لوکړ سنگي نیولې له چوکه پورې لار باندې. یو کس راځي له کمپنۍ نه، هغه درې څلور ګڼټو کې چوک ته لاره رسیږي. زه سهار راوتلی مل کمپنۍ نه اوس لاره ورسېده، او سپیشل گاډی مې نیولې، دربس مې نیولې.
د سړک لغړې د موټر پارکول نه وازی دا چې نور خلک په تکلیف کوي، بلکې په خپل د موټر خاوند ته هم لوی سر خوګي جوړوي. د کابل اوسنکي جمیل د خپل ملګری کیسه کوي، وای دا چې موټر بي ځای درولې او غلو ورنه بيولای.
کورلا موټر ته لوته ته غلو تختو، پارک نه سر سر درولې بي ځای درغه ګوري موټر نست. قومندانۍ امنیت کابل ته مراجعه وکړه، هغه موږ په لټنه کوو. خو یو مارکیټ والا ته نه دی ویلي چې ته مارکیټ جوړې لاندې ولې پارکینګ نه ورکوې. دا اوس فیلن تاسې ګوري مارکیټونه جوړې کې لاندې پارکینګ ته اجازه نه ورکوي. په کابل کې دا نو مشکلات زیات دي چې موټر ته رول جنست کوم ځای کې درې هلته دکاندار خپل موټر درې ما دکان مخه ته زه موټر درو خدا نه راوي خار کې سودا پکاري څو ملي ټکسړې موټر درې دا سودا واخلي سودا خپل موټر ته نه راځي. دا مشکل ټول دولت جوړ کړی دی.
د لوګر اوسیدونکو خطاب وایي کله چې لکلی نه ښار ته سودا پسې راځي دومره ځای نشي پیدا کوي چې څو دقیقې موټر پکې ودروي.
ستونزه زره مخامخ کېږم چې مجبور یم ځان سره حواله کراولم دا موټر ګرځو ګرځي په ښار کې. یاغې مصرف زخت ډیریږي، دوه ساعته پسې سودا وځي، نو دوه ساعته سیدای بیرته موټر په دې ښار کې ګرځوي تقریبا پنځه شپږ لیټر تیل خوري. دا مصارف ډیریږي، پارکینګ نشته. بل حساب درته کوم چې موږ یو واخې دغه نوې موټر سره زموږ له کوره حرکت راوکو سودا یې کوله. د شپخانی ابن سینا مخ کې موټر ودارو وایدا جلو ګوخه هم ته به ودونه نه دی. پارکینګ نشټواله ده، کله چې دای لاړه خپل سودا یې راوکړه، کله چې راځي موټر نشته. ټول اوزو ته خبر ورکړه هغه موټر دغه یو کال کې تر دانه نورک دی. پرشګا خواته ګوره الکان دی نه زه پیژن نه ته وایاله موټر ودرو نرته صافی کوم پیسې نشکه اخلي بیر سره موټر هم پامنه. خدغه ټول دولت به توجهی ده چې خلکو ته کړي خپل خلکو ته باید خدمت کوي. وځي دی وخت نه ده ټیکسی ونی سی خپل پامنه باسي. ټول وس زیاتره خلک خپل موټر لري چې موټر لري نو ده ته د زمينه دی پارکینګ مسالې سی هغه بازار سره جوړیږي. دغه چې کې ودرګه دغه دی پارکینګ
د احمد شاه بابا مینی اوسنکی فیضی بیا وایي چې د دوی په سیمه کې بیا ځینې کسان موټر داسې دروي چې په سړک د بایسکل د تیرېدلو ځای هم نه وي پاتې.
سرکونه عمومی سرکونه نیول کیږي. زه اول ورځ ارزان قیمت احمد شاه بابا مینی کې په سړک تیرېدلم، موټر عمومی سرک په لانډو ولاړ دی. یو نه چې شل پنځه ویشت موټر لکه پارکینګ چې جوړ کړی عمومی سرک نه پارکینګ جوړ کړی. موټروان ته وایم چې ورور دا پارکینګ ده که سرک، که دا پارکینګ دی موږ کومسې لاړ شو؟ ما ته تاسو په هوا لاړ شئ. هر چېرته چې زړو هلته درېږي. دا ټول د دولت کار ده. پخوا به ویل چې د پیاده رو دپاره سرکی، خو نن خلک پرمختللي دي، باید پارکینګ وي. د مثال په توګه که چېرته پارکینګ وجود ونه لري مجبور په عمومي سرک دا موټر ودرېږي. لکه مخکې مې چې وایي په ارزان قیمت کې درېدلو، هغه چې وخت عمومي سرک ونیو نو موټر کومسې لاړ شي، خلک کومسې لاړ شي، زمونږ خرګاډی کومسې لاړ شي، ازګاډی هم کومسې لاړ شي. مکرانو کې چې تیرېږي سرک په سر موټر درولی. زیاتره زمونږ داسې تورزنان شته که پارکینګ یو څوکیدار به ورته ونیسي، که نه داسې ټوپک سالاران موږ لرو چې د پارکینګ نه دې خواته شي موټر تې وړي. د کلي ملي سره
عام کسان اکثرا خروالی پدې کې ملامت غنی وای چې دوی خو کسانو ته چې پارکینګ نه جوړوي یا په نورو شاینه بندوي دا وخت ورکړی چې له قانون نه سرغړونه وکړي. د بیلګې په ډول د نوی ښار د اوسیدونکو کمال خبري اورو.
فاسد شروالی ده د دوی دغه د پیسو نه یو ناوړه استفاده شوې ده. نو بس هر تعمیر چې جوړ شوی ده په خپل سر جوړ شوی ده، لاس منزله شل منزله نه دی، موټر ځای لري. نو دغه یو نیمګړی کار ده، د ښار پوزیشن خراب کړی ده. نو دلته چې فرضاً پارکینګ موټر ځای نه وي، تابان په ښار کې بې نظمي راځي، خلکو ته ستونزه پیدا کوي. ده خو د کوم چې جوړ دي دا خو جوړ دي، د دغه توان خو په دوی کې نشته چې دغه د سر نړنګ کړي. بهترینه خبره دا ده چې پس دنه چې آبادي کړی کیږي مطابق د نقشه، مطابق د لایحه، مطابق د اصول او قوانینو باید آبادي وشي، پارکینګونه باید ولري.
خو هغه کسان چې له پارکینګ څخه ګودام جوړوي او د نورو شیانو د ساتلو لپاره یې کاروي، په دې اکله څه وایي؟ په کابل کې د یو داسې پارکینګ له خاوند سره غږیدلی و چې همدا کار کړی.
ما خودم 30% د بلاک سم دارم.
زه خپل 10% په دې بلاک کې شریک یم. هر څوک چې دلته کور په کرایه نیسي یا یې ګرو کوي، په پیل کې ورته وایم چې پارکینګ نه لرو. پارکینګ شته په زیرزمینه کې دی، خو هغه مو په کرایه ورکړی. ګودام دی چې داسې ونه کړو د بلاک د لګښت پیسې نه پوره کیږي.
په کابل کې مجید مال هغه ځای دی چې د موټرو د درولو لپاره تمځای یا پارکینګ لري. د هغه ځای مدیر مسؤول عبدالوارث ماموزی وایي چې پارکینګ د مارکیټ، مغازی او ټول لوړ پوړه ودانۍ لپاره لومړنی ضرورت دی. هغه له ځینو کسانو څخه ګیله کوي، وایي د څو پیسو کرایې لپاره موټر د سړک په غاړه دروي.
باوجود د دې چې موږ دوه منزله پارکینګ هم لرو، ښه سهولت هم ورته برابر کړی ده. بعضې خلک شته چې راځي، دا مهمه نه ګڼي چې موټر په پارک کې ودروي، بعد په دې سړک باندې موټر ودروي. نو دغې وجې نه بعضې مشکلات منځته راځي چې یا ګڼه ګوڼه رامنځته شي، ترافیکي ستونزې رامنځته شي. دا اوس زه 9:30 را روان شوی یم، خپل ځای نه 10:00 زه را ورسېدم دفتر ته. یعنی دومره ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده، نو باید چې خلک پارکینګ نه استفاده وکړي. پارکینګونه ماشاءالله اوس ډېر زیاتو ځایونو کې جوړ شوي، خو د موږ خلک ترنه استفاده نه کوي. رسلور لپاره 500 افغانۍ دی، خو دوی له 500 افغانۍ نه تیریږي. دوی نه غواړي چې دا مصرف یې زیات شي، کوشش کوي چې د سړک په غاړه موټر پارک کړي، ولاړ شي، خپل وسایل پوره کړي، بس لاړ شي.
هغه د خپل یو مشتری کیسه کوي، وایي چې موټر یې د سړک په غاړه درولی و، بیا یې د موټر له منځه وسایل ورک شوي وو.
د سړک په غاړه یو موټر درېدلی و، وسایل ورک شوي ول. دا چې دوی موټر نه و پارک کړی نه و، ګناه د موږ نه وه، خو بیا موږ یې په دې مشکل کې راښکیل کړلو چې موږ د سړک په غاړه موټر درولی. خو له تاسو ګردان ول، باوجود دې چې موږ ګردان د هغوی مسؤلیت په غاړه نه لري چې سړک له غاړې د موټر پارک وي، خو دوی پارکینګ ته موټر نه وغواړی، د سړک له غاړې و. داسې بعضې وسایل ورک شوي ول. دو وخت کې یو حادثه شوی ده چې د سرک په غاړه موټر پارک کړی وو او همداسې چا وړی ده. دغه ځینې مسایل شته چې 500 پونه د خلک نه تیریږي، یو څه مصرف په غاړه نه اخلي، نو بیا وروسته غټ مشکل سره مخ شي.
په ښارونو کې د پارکینګ جوړول یا له پارکینګ څخه د پارکینګ کار اخیستل هغه څه دي چې په سړکونو بیروبار کموي او د ترافیکي پیښو کچه کموي. دا چې د کابل ښاروالۍ مسؤول کسان په دې اکله څه وایي، موږ د کابل ښاروالۍ د پالیسي او انسجام د ریاست له مرستیال محمد یاسین هلال سره غږیدلی یو.
هیچ
چا ته دا حق نه ورکوو چې لوړ پوړي ودانۍ له پارکینګ پرته جوړې کړي. موږ هم دا منو چې کچېرې پارکینګ نه وي، ګڼې ستونزې پیدا کیږي. دا چې ځینې کسان پارکینګ لري خو بیا د موټرو د پارکینګ کار نه ورنه اخلي، دا یو غیر قانوني کار دی. خو له بده مرغه باید ووایم چې مخکې موږ داسې قانون نه درلوده چې سرغړوونکو ته له قانون سره سمه جزا ورکړو. اوس مو په دې قانون کار کړی. په نږدې راتلونکو کې ټولې قانوني مرحلې بشپړیږي، بیا به په دې وتوانیږو چې تر ډیره حده دا ډول ستونزې حل کړو.
زوان دا څوک یې چې ګولې اوروي، د خپل نیکاو د بابا پر کلی دې هدیرا کې د خپلوان پراته دي. څوک یې پرون، څوک یې پپا وشتلې، ځوان دا څوک یې چې ګولې اوروې. نشته جنازه را پاسید دمرگ چغو کلی کورا خستی خوشنو جلگو بانده دو دو نگردی وانا خبر سوی کابل او را خستی دفتای تا پار جوانا ما او را وقت دقل بابا پر می نصر او رونا پھر دورا رجی دا اپی پاگیس کے وینی کرم او ما شم خوبن جوانا تا سوچیے چھے گولے اور رہے